امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر، زه نو شب آشنایم. نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې لسمه د می له دیرشمې سره برابره ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان حکومت وایي چې د عبدالمنان په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره خبرو ته آماده دی او د بین الافغاني خبرو هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي او د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمی چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپریږي. د دارالامان د بیا رغونې چارې افتتاح شوې. د لوګر والی د پاکستانی مقاماتو هغه خبر رد کړ چې ګنې په لوګر کې د یو شرکت پاکستانی مشر نیول شوی. نن په متحده ایالاتو کې د جګړو د قربانیانو د یاد ورځ ده او د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال له میندو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره حتما د کمپاین په مهال د پولیو ضد واکسین ورکړي. رپورټونه وروسته اورئ. اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزه درته وایي.
افغان حکومت وایي چې د ملا عبدالمنان په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره خبرو ته آماده دی او د بین الافغاني خبرو هرکلی کوي. د ارګ یو ویان دا وخان مینپال داسې وایي.
د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه واضح دی. ټولې هغه ډلې چې غواړي بین الافغاني مذاکراتو ته داخل شي د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي. هغه ډلې چې جګړه کوي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې دریږي.
د طالبانو د ډلې مهم مشر ملا عبدالمنان علاقه ښودلې چې د افغان حکومت سره مذاکرات ته تیار دي، خو د حکومت څخه غواړي چې دوی په افغانستان کې اسلامي قوانین تطبیق کړي او بهرني ځواکونه دي وباسي. ملا عبدالمنان یزیب د افغانستان په ختیځ کې خپل 200 پلویانو ته ویلي چې د دوی ډله په حکومت اعتماد نه لري، خو غواړي چې د کم مخکینی شرایطو پرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. د دارالامان د قصر د بیا رغونې چارې نن رسمن پیل شوې. د دې قصر د بیا رغونې چارې نن په رسمي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو پرانیستي. ولسمشر غنی چې د دارالامان په کنډواله قصر کې شاري عالی شورا هم ایجاد کړی، ویل چې د دارالامان قصر د افغانستان په خپلو پیسو جوړیږي او د دغه قصر بیا رغونې ته د چا څخه مرسته نه ده غوښتې. ولسمشر اوباما ولسمشر اشرف غنی داسې ویل:
نقاط افغانستان از تمام مردم قهرمان، مردم مجاهد افغانستان بتانن نمایندگی کنن و خاصتا اطفال ما با دیدن از این بتانن آینده را ببینن.
ولسمشر غنی د دارالامان د قصر بیا جوړول د ملي والی حکومت ته ویاړو بالا وی ویل چې تمه لري چې د قصر به سم ورغوي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری بیا وایي چې د دې لوی پروژې د بیا رغونې مهندسي کارونه د پیاوړو انجینرانو په اختیار کې دي. د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې جګړې زور اخیستي او جګړه د لشکرګاه ښار څنګه تر رسیدلې ده. وسلوالو مخالفینو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند ولایت په درو ولسوالیو نادیالی، کرشک او مرجی کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو پراخ بریدونه کړي دي چې دغو جګړو لمن اوس د ولایت مرکز لشکرګاه ته څیرمه ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. په دغو نښتو کې هم حکومتي قواوو او هم د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله وشته ده، خو کره شمېره معلومه نه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي. دا ورځ چې په امریکا کې د میموریال ډے په نامه یادیږي د هغو سرتیرو په یاد منځل کیږي چې د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال وژل شوي وي. ولسمشر اوباما به نن سهار په سپینه ماڼۍ کې د پوځ د بیلابیلو مشرانو او ډلو سره د سهار چای وکړي. وروسته به ولسمشر اوباما د ارلنګټن پوځي ادیرې ته ولاړ سي او هلته به د ګمنامو سپاهیانو پر قبر د ګلو ګېډې کښېږدي. په امریکا کې د میموریال ډے هر کال د مې د میاشتې په وروستۍ دوشنبې لمانځل کیږي. ولسمشر اوباما په خپلې اونیزې وینا کې وویل چې موږ د خپلو وژل شویو قهرمانانو دونه پوروړي یو چې هیڅکله به یې ادا کړی نسو. د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمي چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې د فلوجې په ښار کې وسو. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال کې د شاپ په سیمه کې چې د شویګانو سیمه ده وسو او لږ تر لږه یوولس کسه پکې ووژل شول او په لسګونو تنه نور ټپیان شول. برید به هغه مهال رامنځته سو چې یوه ځانمرګه برید کوونکي خپل موټر ته په یو تجارتي سیمه کې امنیتي پوستې ته څیرمه انفجار ورکړي. بل ځانمرګه برید د ترمیه په سیمه کې وسو چې د سونیانو سیمه ده او د عراق په شمال کې موقعیت لري. په دې برید کې شپږ کسه ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. ځانمرګه برید کوونکي د پولیسو ماموریت ته څیرمه برید وکړي. درېیم ځانمرګه برید د صدر په ښار کې وسو او پکې درې تنه ووژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې د شاب او صدر د سیمو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یمنی چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې په لسګونو تنه خلک وژل شوي دي. په مکرې نور تفصیل د متیولا عبد په ریپورت کې.
د یمن چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومت د قواو او د حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژل شوي دي. حوثی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د ماریب او شبوا د ولایتونو ترمنځ سیمو برید کړی خو حکومت ته وفادارو ځواکونو بیرته په شاته مبولی. د یمن د سیمه ییز فوج قمندان مسافر الهیرتی داسې وایي:
الحمدلله صدنا الهجوم ومن ثم
د خدای څخه شکر دی چې موږ حمله پر شا وتنبولی او تهاجمي برید مو وکړي. دوی پر موږ برید وکړي خو موږ بیرته پر شا وتنبول او د هغوی سیمو مو هم ونیولې. راتونکو څو ساعتونو کې موږ د لا زیات پرمختګ پیشبینی کوو. موږ به خپل عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نافذ شوی اوربند اوس هم رعایت کیږي خو بیا هم کله ناکله د دواړو خواوو ترمنځ نښتې کیږي. د اوربند اوږدمهاله هدف دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ دائمي سوله وشي. متی الله عبد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د عراق پوځ نن د دوشنبې په ورځ د فلوجې د ښار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو دپاره عملیات شروع کړل. فلوجا د اسلامي دولت د ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. د عراق د پوځ ویان سباو نورمن وایي چې موږ د فلوجې په ښار کې نن سهار عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه سازمان پر سوله ساتي ځواکونو باندې پرون د یکشنبې په ورځ په مالی کې برید وسو. پنځه تنه ووژل شول او یو تن بل ټپي سو. تر اوسه پورې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون دغه برید غندلی او ویلي دي چې ترهګرۍ په مالی کې امنیت او سولې ته یو جدي ګواښ دی. او پرون د یکشنبې په ورځ دغه جاپاني خبریال انځور راښکاره سو چې په سوریه کې د یو کال راهیسې لا درک و. په انځور کې جمپی یسو د اوږده ږیره او ریشتان لري او نارنجي کالي اغوستي دي. د انځور دقیقه نیټه لا معلومه نه ده. د هغه په لاس کې یو لوحه ده او پرې لیکل شوي چې لطفا زما سره مرسته وکړئ، دا زما وروستی چانس دی. دا او د دې ساعت خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا درلمان تاریخي مانای د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افتتاح په مراسمو کې ویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې حل کړي. بل لور ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هیله څرګنده کړه چې د دارلمان تاریخي ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي. د دارلمان ودانۍ چې د کابل په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو نه شمیرل کیږي چې په کورنیو جګړو کې ویجاړه شوې ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر د دارلمان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درالامان مانی د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغه مانی د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي خاري خدماتونو د سیمې رامنځته کول دي.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقدامات سره یو اوږدمهاله منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تیره ورځ پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې کابل کې یو پاکستانی مامور ویلي چې د لوګر په ولایت کې مقاماتو د هغه شرکت مشر نیولې چې لوګر کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي روغتون کې کار کوي. خو د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی د پاکستانی رسنیو د خبر بالکل باطل بللې او ویلي دي چې د روغتونونو د پروژې مشر انجینیر عمران شوکت سره یوازې د امنیتي مسلو په اړه خبرې شوې دي چې هدف یې د پاکستانی کارمندانو د امنیت خوندي کولو. ښاغلی فدایی وویل چې نه څوک نیول شوي او نه شکنجه شوي. د لوګر والی دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په یوه مرکه کې کړي چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
محترم علیم فدایی صاحب، د پاکستان په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې راغلی دی چې دلته د شنبه په ورځ باندې د پاکستان د انجینرانو نه یو انجینر چې هلته کار کوو هغه د لوګر د پولیسو لخوا نیول شوی. تاسو د دوی دغه د نیول کېدو خبر تصدیقوئ؟
نه، دا مطلق بی اساس دی. صرف د دوی د سیکیورټی او امنیت پر خاطر باندې پولیس ورغلی وو چې دا ځان مطمئن کی چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره په هغه روغتون کې چې کار کوي بشپړ تدابیر نیولی وي. دغه په خاطر باندې قومندانې امنیې د هغوی سره صرف د معلوماتو په خاطر باندې د معلوماتو د شریکولو په خاطر باندې راغوښتی وو چې د همدغه کمپنۍ مشر شوکت عمران نومیږي له ما سره خبرې وکړلې او ما ورته همدغه خبره وکړه. مشکل صرف ټول معلومات 15 دقیقې معلوماتو چې هغه سره تبادله شو تر څو داسې خدا نه خواسته پېښه ونه شي چې دغه انجینرانو ته کوم زیان ورسېږي.
سهارا سو شکنجه اسم نه دی شوی دغه پاکستانی انجینر سره؟
قطعا، بلکې د هغوی درناوی شوی دی. دغه شرکت چې کوم کس دی په لومړۍ ورځ ما ته راغی چې زه کار پیل کوم. زه شخصا د دوی سره شفخانې ته ولاړم. په شفخانه کې مې هلته د دوی سره مشترکاً دننه د دوی کارګرو مزدوران ټول مو ولیدل له نږدې نه او ما ته دا اطمینان هم راکړ شوکت عمران دی د کمپنۍ وال چې زه به دوی به په 4 میاشتو دننه کې دغه شفخانه کار بشپړوي تر څو هغه به د افغانستان حکومت ته سپاري. هیڅ نه وه، بلکې ما ورته اطمینان ورکړ چې هر ډول مشکل هر څوک چې وي په هر باندې چې هغه احیانا دغه کوم موضوع پیښیږي چې هغه هراسمنت یا نور موضوعات کې شامل وي لما ته د شریک زما ډایرکټ نمبر هم ورسره ده زمونږ د سیکیورټی چیف د امنیت قمندان نمبر د ټلیفون هم ورسره ده او د هغوی په خوا کې چې کوم امنیتي پوسټه ده هغو ته مو هم هدایت کړی دی هېڅ نه وه بلکې مونږ د دې نه استقبال کوو چې څومره دغه یو مهمه شفخانه ده روغتون دی چې درې سوه بستریز دی څومره چې دا شرکت وکولی شي چې په وخت باندې دا کار بشپړ کړي په هماغه اندازه به مونږ ورنه ممنون
مننه فدای صاحب دلته څومره کار کوي د شفغانه علاوه په لوګر کې ستاسو په ولایت کې د پاکستان اتبا څومره دلته راغلي د کار لپاره
دا خو د یو روغتون دی چې د نایب امین الله خان لوګری په نوم باندې یادیږي دا د پاکستان د دولت لخوا نه د افغانستان د ولست لپاره یو توفه ده ډونیشن دی چې هغه دوی جوړوي بیا دوی د خپل یو پاکستانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک کړی دته ورته په کابل کې په ننګرهار کې په مزار شریف کې په تخار کې هم ځینې دوی دغه سي پروژې لري ځینې بشپړ کړي دي او د روغتون چې د پلوګر کې دا دوه کال د دې کار متوقف بیا کړی چې وزیر صاحب مالیه پاکستان ته ولاړ هلته د پاکستان د وزیر مالیه سره په تفاهم هغه فیصله په دی وشو چې هغه به د دې روغتون ټول کارونه بشپړوي او دا په څلورو میاشتو کې د افغانستان حکومت ته سپاري نو په دغه روغتون کې هم افغاني او هم نور کارګران هلته کار کوي
ډېر ډېر مننه محترم علیم فدای صاحب د لوګر ولایت محترم ډېر مننه صاحب
مننه صاحب
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
نن په متحده ایالاتو کې د جګړو د قربانیانو د یاد ورځ ده په حق لای د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی رپورت په ګډه اورو
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپل ونی زوینا کې د جګړې قربانیان په دې الفاظو ولمانځل دا هغه ورځ چې موږ پکې د هغوی یادونه کوو چې بیرته خپل کور ته راستانه نشول دا هغه کسان دي چې دا فرصت په لاس ورنغې چې خپل یونیفورم له ځان څخه لری کړي او د جګړې د مجربو کسانو په توګه د هغوی درناوی وشي
ولسمشر اوباما امریکایان دې ته وهڅول چې د یادونې په ورځ یو شپه چپتیا غوړه کړي او له دعا نه ورسته د هواد مجربو پوځیانو نه مننه وکړي
As commander in chief I have no more solemn obligation than leading our men and women in uniform.
د اعلی کماندان په توګه تر دې بل غټ او یارمن مسؤلیت نشته چې د هغو خلکو مشرتوب وکړي چې په یونیفورم کې د دې هواد خدمت کوي او زه دا یقین کوم چې هغوی ته هغه څور ورسیږي چې دوی ورته د بری لپاره ضرورت لري او زه دا خبره هم یقین کوم چې یوازې هغه به خطرناک ماموریت ولګم چې په بشپړه توګه ورته ضرورت ولرو
ولسمشر اوباما دې ته هم اشاره وکړه چې د مړو شو اتلانو پر قبرونو د ګلانو ګډې کې خودل شي او یا یو داسې بسته هغه عسکرو ته ولېګل شي چې په بهر کې خدمت کوي او زموږ د مننې او قدردانۍ څرګندونه وکړي ولسمشر اوباما په خپل خبرو کې زیاته کړل چې دا د هغه نسل خلک دي چې موږ ته په خپل قربانیو ویاړ راو باخه او موږ یې څوکا لکړلو نه ویاړ د هغه درناوی کوو بلکې موږ باید د هغه د کورنۍ د خدمت لپاره هر وخت حاضر ووسو بل پلوه د جګړې یو شمیر مجرب پوځیان هر کال په خپل موټر سایکلونو سواره واشنگتن ډی سی ته راځي چې د خپل درناوي مراسم وړاندې کړي خو سږ کال د انتخاباتو په جوش کې دغه یادونه په سیاسي بهیر بدله شوله او د جمهوري ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ هغه ته د پوز په برخه کې له هغه سره داسې ژمنه وکړلې
اوله خبره دا ده چې موږ به د خپل پوز بیا رغونه وکړو هغه وران او ویجاړ شوی دی کله چې موږ د سترو جنرالانو په برخه کې فکر کوو لکه جنرال پاتن نو هغه به په خپل قبر کې ناقرار وي چې موږ ته وګوري چې موږ دایښت مات نشو ورکولای موږ به دایښت سخت مات ورکړو
د رالینګ تندر دغه کلنۍ بهیر له 1988 نه راپدی خو د هغو عسکرو په یاد پیل او تنظیم شوی دی چې په جګړه کې باندېان شوی او یا د جګړې په عملیاتو کې لا درک شوی دی. د دغه بهیر تنظیمون کې وایي چې هر کال تقریبا 1 میلیون موټر سایکل سواره واشنگتن ډی سی ته راځي چې د خپل درناوي مراسم وړاندې کړي. ولسمشر اوباما د خپل اونیزی وینا په پای کې وویل موږ د خپل اتلانو د داسې احسان پوره وړي یو چې هیڅ کله به په تمامه معنا ادا نه کړی شو. خدا زموږ مسولیت دی چې د هغوی یادونه په داسې توګه وکړو چې هر ورځ وکړی شو او په یاد وساتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال لمیندو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومان د سالمې روغتیا لپاره حتمان د کمپاین په محل د پولیو ضد واکسین ورکړي. زهره جلال چې د خپل یوې لور د فلج له امله سخت ستونزې ګاللې دي وایي چې د ګزان له ویروسي ناروغۍ نه د ماشومان د ژغورنې اسانه لار د واکسین دوه څاڅکو ورکړه ده. د امریکا غ خبريال ابراهیم رحیمی له هغه سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو سره ګرځو.
ډیر په خوا د دقیق کال راته معلوم نه دی چې نه پیګم دریا بیاوم کچلورا بیاوم دا سی وخت په پاکستان کې دا واقعیا موږ ته پیښه شوې و چې یو جلکی و ډیر داسې صحتمند و ډیر تکړه و چاق و یو ناچا داسې ورته مریضي وشو لکه زکام غوندې.
ستاسو لور و؟
هو مونږه شفخانه ته یوړو. هم دغه خبره وا چې عاجل ور باندې یو سخت ته براغله چې اندازې نه تیر چون هغه شفخانه هم د کیمپونو شفخانه و دومره داسې مجهز نه و خو بیا هم ډاکټران درلودو دوی معاینات وکړو ټیسټ وکړو لابراتواری ته او دغه جنکی د پاره ملاریا دوا شروع کړه. دا جنکی دومره حال ته ورسېده چې د تغذیه نامول ویده کله چې هسپتال نه خارج شو سخت ډنګره سخته کمزوري سخته داسې ډیر غیر نورمال حالات کې و.
د څومره عمر و په دې وخت کې؟
ايش هغه وخت کې شپږ میاشت و تقریبا. دغه مریضي و هغه تیر کېږي دی باندې و اته میاشت ترسيږي. کله چې یو کله نشو مونږ داسې چې لاس نه نیول چې دا باید ودرېږي مونږ لیدل چې دا دواړه په خېدار کم به حسي احساس کوي چې بالکل لکه یو ټوټه چې وي. بیا موږ پوهېدو چې د جنکۍ په پښه کې څه مشکل دی. موږ لاړلو ډبګرۍ کې هلته چې معاینات وشو هغوی همداسې خاص معلومات یې وانخیسته. بیا سویډن کمیټې له خوا کوم پروګرام و خاص دغه فلج وهلې دپاره هغوی وایي چې دا پولیو مرض وهلی دی. هغه جنکۍ دپاره موږ هلې ځلې کول چې که اقتصادي مشکل وه که هر څه وه موږ ځانونه تنګول او هغه د تداوي دپاره موږ ځان آماده کول دی له خاطره چې د هغه حیات خبره وه. کله چې افغانستان ته راغلو دلته د مایوبینو ریاست نه دا موږ معرفي کړه د آلمانی شفخانه ته. دا جنکۍ معاینات شوه دی ویل چې دا جنکۍ خو اوس عمر یې هم تقریبا لوړ شوی دی دغه وخت کې تقریبا 12 کلنه و. دا ډاکټرانو واخیستې یو رقم کرمچ ورته ورکړو. هغه کرمچ کې خاص دوا مواد پکې اچول او قالب ورته جوړ کړو. په قالب کې هم مواد ورته اچول. موږ دا جنکۍ چې لیده ورځ په ورځ په ښه کېدو و خو دومره وشوه چې الحمدلله په خپله لاره هم تللی شي اوس خپل د کور ژوند هم کولی شي. اوس عروسی هم کړی دی واده کړی دی ماشومان یې هم دي ګر چې بیا هم د جوړ انسان غوندې نه دی.
په دغه جریان کې تاسو او ساسو کورنۍ په خپل دی له څومره مشکلاتو سره مخ وې؟
تقریبا زه لنډه دا درته وایم چې شپږ کالونه د نه کالو پورې اندای دا سیوه موږ د پاره لکه یو کلن ماشوم جامې همیشه په زمکه کې خوې ده. د خوروب کې به ککړ و موږ دې ته زوري دو د خوراک د پاره مثلا کېدې شي مېندې یا پلارونو کور کې کله نوي دا بل ماشومان چې به لاسرسي لرل دې به لاسرسي نه لرلو.
کله چې دی پولیو په ناروغۍ اخته کې دا په هغه وخت کې په پاکستان کې د مهاجرت په وخت کې واکسین و کنه؟ و
واکسین و خو اما په هوا ډیر نه و ډیر کم و مثلا داسې کمپونو کې هغه کې دومره لاسرسي هم نه و. خاص داسې اوس چې رضاکاران دروازه په دروازه ګرځي دا خبره هم نه و. مغه واکسین سټیشن کې به دغه پولیو یا ضد ګزن قطرې و چې ورته اچول کېده کور په کور یعنی ګرځېدل نه و.
په شاوخه نور کورن کې هم دغه سپیخې متصل دلې
زمونږ په څنګه پورې بل هلک و چې ډېر نګدې داسې زمونږ هم خپلوان کې د هم داسې ماجرات کورونه و یو دیوال په منځ کې و چې هلک د دې جن کې همزوله و بيخي وفات شو هم داسې همغه وخت کې ډېر واقعیت د پولي پیدا شو
من هیڅ دی عمر چې د نورو مایندو اولادونه د پولیو په ناروغي اخته نشي فلج نشي سالم روغتیا ولري دوی ته پیغام څه دی
کله چې د دوی ماشومان پیدا کیږي باید هته امکان ولري د تیر او دلو نمخ کې هم دوی واکسین وکي ځکه چې دا دومره ګټه لري چې کومور وجود کې کوم مریضي وي هغه هم ماشوم ته نه انتقال کیږي د پولیو مرز لپاره اوس ماشاءالله رضاکاران لرو دروازه په دروازه ګرځي چې ماشومان ویده وي یا مریض وي یا مثلا چیرته میلمه وي دوی باید هغه ونه کی غفلت ونه کی باید د واکسین باندې ډیر اتکاو کو او واکسین باندې دومره زیر اوسو چې اندازې نه تیر
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
پنی ملارا باند پر خودم رسوا شم یارانو زد کورو کلی دخندا شم یار پنی ملارا باند پر خودم رسوا شم یارانو زد کورو کلی دخندا شم یارانو زد کورو کلی دخندا شم لاس مړم بګونو ته تو بد یارانه مکبا پانی شیرینی مکبا پانی راشا بیگم کراچ وکول کسی مکبا پانی شیرینی مکبا پانی مکبا پانی شیرینی مکبا پانی سوچ کا واچ زد یار کا اغیار پھر دے گزارا کا وزڑ گیا زد یار تمرا سوچ کا واچ زد یار کا اغیار تمرا سوچ کا واچ زد یار کا اغیار نور در تس نوایم کبوں در تخیرے مکبا بانی شیرنی مکبا بانی راشا پیگا منکر آج بکول کسی مکبا بانی شیرنی مکبا بانی مامی یاد تاو بیلی چی بخنی بیشانا تیرا تبایل منا دن کبوم نادانا مامی یاد تاو بیلی چی بخنی بیشانا تیرا تبایل منا دن کبوم نادانا تیرا تبایل منا دن کبوم نادانا اے انگارا اوز بدا غبنا چر دولی مکبا بانی شیرنی مکبا بانی
درانو اوریدم کو سره لدی چې په پاکستان کې مېشت افغان ماجره د سندو د حل په خاطر افغان او پاکستانی چارواکو څو ځله خبرې کړې. خو پاکستانی چارواکي وای د جون له اول نیټې وروسته به بی ویزه افغانانو ته له تورخمه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. ولې پاکستان دا مهال د افغانانو لپاره د ویزې په اخیستلو ټینګار کوي؟ دا او نورې ورته پوښتنې د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په خبرونه کې مېلمانه ځوابي. د خبرو اترو گفتشنو د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم بلنه درکو که په دې برخه کې کومه پوښتنه لري او یا هم ستونزه لري د مېلمنو سره شریکه کړئ. همدارنګه د پاکستان او د افغانستان له لوري دوه چارواکي به راسره تاسو پوښتنې به ځوابي. قدرمن اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ټول لاندې شی وکي د دریخ خبرونه اوري. تر بیا هم الله مال.